نن او وزیا
نن او وزیا
دا نن وضعیت خبرونه ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ په روانه خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ خبرونه لرو د نن د وضعیت په اړه درته رپورټونه هم لرو لمړی خبرونه اورئ او پاتې خبرونه به درته شافیه سردار وړاندې کړي
ویان احمد الله چیوال د متحده ایالاتونو کانګرس د داسې یو کمیسون جوړېدو ته رایه ورکړي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ناکامیو په اړه څېړنې وکړي. دا کمیسون د امریکا د 28 میلیارد ډالرو کلنې دفاعي بودیجې یو برخه ده چې د هغه هیواد د سنا مجلس لخوا تایید شو. یاد بودیجې تیره او د په پراخ ملاتړ سره د استازو مجلس لخوا هم تصویب شوی و. د فرانسې خبری اژانس خبر ورکړي چې یاد کمیسون به د امریکا د دواړو لویو ګوندونو څخه 14 غړي ولري. دې کمیسون ته خپل لومړنی راپور د یو کال او وروستی راپور د دریو کلونو په شاوخوا کې د وړاندې کولو ضربله جلونه ورکړل شوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکنه مرسته وکړي. عمران خان دا خبره پرون اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اپیکس په نوم د یوې دولتي کمیټې غونډې ته کړي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې ویل شوي چې پاکستان د افغانانو د مشکلاتو د په ډاګه کولو لپاره د ډیسمبر په 19 نیټه د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان او ایسي غونډه رابللې. په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړې. د بریتانیا لوی مرستندویه مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان کوچنیانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د ډي ای سي په نوم یادیږي د بریتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه د بریتانیا سور صلیب سیو د چیلډرن او کاپورت شامل دي. بې پولي خبریالانو سازمان مکسیکو او افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ خطرناک هیوادونه بللي. د بې پولي خبریالانو سازمان په 2021 کې په مجموع کې په ټوله نړۍ کې د 46 خبریالانو د وژل کېدو خبر ورکړي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې همدا اوس په ټوله نړۍ کې 400 خبریالان بندیان دي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د امریکا کانګرس په خپل یو تازه اقدام کې روانه اونې له چین څخه د هغو مصنوعاتو پر راتګ بندیز لګولې چې هغه هیواد یې په ایغور مسلمانانو چې غلامان یې ساتلي په زور جوړوي. تر یو کال زیاته موده له دې بحثونو وروسته د امریکې د استازو جرګې د ایغور د جبري کار د مخنیوي قانون منظور کړ. ټاکل شوی چې دغه قانون به ژر د امریکا سنا هم منظور کړي او بیا به ولسمشر جو بایدن هم توشیح کړي. د خیبر پختونخوا قبایلی ولسوالۍ شمالي وزیرستان کې وسلوالو په یو برید کې یو پولیس وژلې او دوه نور یې ټپیان کړي. په ورته وخت کې پولیسو په ډیرا اسماعیل خان کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو کولو او هلته د پاکستانی طالبانو د یو قومندان د وژلو ادعا کړې. وروسته له هغه چې د پاکستانی طالبانو تحریک د دغه هیواد سره د اوربند له غزولو انکار وکړو، پاکستان کې یو ځل بیا په امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ چټکه شوه. په نیوزیلند کې دوه مسلمانانو ته د زړورتیا لوړ میډال ورکړل شو. دغه مسلمانانو په 2019 کې د نیوزیلند په کرایست چرچ کې په دوو جمعاتونو باندې د ترهګریز برید پر مهال زړورتیا ښودلې و. په هغو بریدونو کې 150 مسلمانان وژل شوي او بریدګر بیا ونیول شو. د نیوزیلند صلیب میډال پرون نایم الرشید او عبدالعزیز ته ورکړل شو. نایم الرشید په هغه برید کې وژل شوی و. ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایران په کرچ کې د سنټریفیوژنو د تولید په اټومي مرکز کې د امنیتي کمرو د نیوي کولو په اړه د هوکړې کولو خبر ورکړي. دغه هوکړه په داسې حال کې کیږي چې لویدیځو قدرتونو له ایران سره د 2015 کال د اټومي قرارداد د بیا راژوندي کولو لپاره د وخت د ضایع کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د اټومي انرژي نړیوال اژانس د هغو دستګاو د بدلېدو په هڅه کې و چې ایران وایي د جون په برید کې زیانمنې شوي، کوم چې تهران اسرائیل پکې پړل غاڼي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د نن او وضعیت په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې دا خبرونه تر پایه واوري. لومړی براسو دې رپورټ ته چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې څخه د شو پریکړو تمه لري. تاکل سوی دا غونډه د سعودي عربستان په غوښتنه در رواني یک شنبه په ورځ جوړه سي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواري راپور راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت نسیال وایند بلال کریمی وی چې در روان یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د روان وضعیت د ارزولو په اړه د اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې څخه د خو پریکړو تمه لري.
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه موږ شت مهله تریلرو د اسلامي همکاریو د سازمان ټول غړو هیوادونو سره اسلامي امارت شي اړیکې لري او د غونډې ته موږ امیدوار یو چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه باندې به شي پریکړه
تا که شبی در روان یک شبی پورز با در پاکستان پا پایتخ اسلام آباد که در افغانستان در روان وضعیت در زول در پارا در او 52 اسلامی هوادو در همکاری در طولنی در برنه چار وزیرانو پا اکولاده غنده جوله شد. در پاکستان در برنه چار وزیر در تیری اونه پسر که در دیر غنده پارا خبر اعلان تویلی چی در دیر غنده بندو بسی در سعودی عربستان پا غخته نکرده. سعودی عربستان اوس محل در اسلامی هوادو در همکاری در طولنی نوبتی مشری که تا که شبی پا دیر غنده که با در اسلامی هوادو در برنه چار در وزیرانو او لارپول و دیپلوماتانو سربیره در امریکا کارو سی چین فرانسی برتانیا اروپای ټولنی نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د ادارو اساسي هم ګډون وکړي. شاه محمود قریشی ویلي چې طالبانو اسلامي امارت یو لور پوری پلاوی ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو د اسلامي امارت مرسیال وایند بلال کریمی وی په غونډه کې د اسلامي امارت د پلاوی ګډون به د دغه غونډې د اجنډا د موضوعاتو لمخې وشي.
منتظر به پاتې ستر اوسه له وخت ده چې د دې غونډې اجنډا سره او څوک پکې ګډون کوي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د اسلام آباد د غونډې په اړه جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپو کازیم محمد حسن حکیر وای چې د غونډې د طالبانو اسلامي امارت لورپورې پلاوی هم بل شوی چې دا غونډه به ملګری ملتونو کې د افغانستان د اوسنی رژیم د رسمیت پیژندلو سره هم مرسته وکړي.
په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه باندې هر اړخیز بحثونه کیږي. د عربي هیوادونو رقابتونه هم په افغانستان کې ډېر مهم دي. د قطر او د سعودي د نورو هیوادونو نو هر هیواد غواړي چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي. دا د افغانستان د امارت په چارواکو پورې مربوطه ده چې دوی څومره د دې موقع نه اعظمي استفاده کوي شي، د دغه رقابتونو نه د ځان په ګټه باندې استفاده کوي شي.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې غونډې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري.
اسلامي کانفرنس د کاغذ په مخ کې ښه نوم لري، اما اجراءات یې په ټولو تاریخ کې داسې اجراءات نه و چې د خلکو په درد به وخوري. فقط کانفرنس کشورهای اسلامی، کانفرنس کشورهای عالم انسلاق، شانگهای، ایکو نمونه ای دی، چون صلاحیت اجرایی نلری چې دایر سی یعنی سی نسی کولی چې کوم مشکل حل کړي. تر اوسه چې دا تقریبا نږدې او یا کال کې چې کشورهای اسلامی فعالیت لري، اما تر اوسه متاسفانه په ټوله دنیا کې هیڅ مشکل د دې کانفرنس له لارې نه دی حل شوی. یو تشریفاتي خبره ده.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې د بهرنۍ چارو د وزیرانو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوی د سعودي عربستان تر بشري مرستو بار دوه الوتکې کې د پنجشنبه په ورځ سوه کابل هوایي ډګر ته د دغه هیواد مرستې ورسوي. د طالبانو اسلامي امارت چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د سعودي عربستان د خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو د مرستو څلور نور الوتکې به هم په راتلونکو ورځو کې کابل ته مرستې ورسوي.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدر من اوریدونکو، د دسمبر په 19 د اسلامي هیوادونو سازمان د اگست 15 څخه وروسته په لومړي ځل د افغانستان په وځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې سرمشریزه غونډه کوي. پاکستان وایي په غونډه کې به د نړۍ پام د افغانستان سره مرستو ته اړوي، خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د پاکستان د لانجمن رول او د طالبانو سره د پاکستان نه ماتېدونکې اړیکو له امله د غونډې په ځای نیوکې کېږي. شاهناز مفیسته په دې رپورټ کې د سیمې څېړونکو وایي چې ولې پاکستان د غونډې کوربتوب کوي.
د اسلامي هیوادونو د غونډې کوربا پاکستان غواړي چې د نړۍ پام د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ممکنه بشري ناورین ته واړوي.
وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور فوکس کر رہا ہے افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس پر.
دکلنا چی طالبان پر زور کابل نیولے نو دا پاکستان سیاسی او پوجی مشرتابہ سو واری پر بیلا بیلو مکو دا افغانستان دا کنگل شو پنگو دا آزاد ولو، افغانستان سرا دمرستو بیا پیلا ولو او دا طالبان حکومت دا منلو غختن کرے. سیڑون کی وائی پاکستان دغه غختنه زکه هم کوي چې د طالبانو د ممکنه ناکامۍ مخاوني سي.
نو اوس خو افغانستان یو سیټلایټ یا کلاینټ سٹیټ په توګه د پاکستان لاس ته ورغلی دی. الته د پاکستان یو نیابتي حکومت دی، مخکې نیابتي جګړه وه، اوس نیابتي حکومت دی، پراکسی ګورنمنت دی. د طالبانو خپل چکم وضعیت دی، هغه مکمل انحصار په پاکستان باندې دی. پاکستان خپل دا رول پورا توګه باندې لوبول غواړي، خو داسې دی چې پاکستان خپل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی په دې موجوده حال کې. طالبان د پاکستان لاس ومټ وو، خدا سے مات ګروډ ریاست دی هلته چې اوس هغه د پاکستان غاړې ته راغلی دی. پاکستان دې شته تیار نه دی، خپل داسې توان نه لري.
د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه سعودي عربستان رابللې ده، خو د پاکستان په خواست د غونډې ځای به اسلام آباد وي. د طالبانو د واک وړاندې تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د جګړې د ودرولو لپاره پاکستان د کومې داسې غونډې کوټوب نه دی کړی.
پاکستان افغانستان کې مر جوبلا هغه بربادی کی خکی کی هغه کې دلچسپی نشته. پاکستان خپل نیشنل انټرست ته ګوري، دی غواړي دا چې دی ته سپورټ ملاو شي چې دی افغان طالبانو حکومت تسلیم کی یا هغه ته مدد لپاره ځان ته لاره کولو کی. ما ته لګی دا چې او ای سی کې هم د پاکستان د دې پالیسی کې دیشي مکمل سپورټ ورنکړي شي.
په تیرو شلو کالو کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې زیاتره په لویدیز هیوادونو او جاپان کې شوي. اخیری نړیوال غونډه تیر کال د سویټزرلینډ په جنیوا کې شوي وه. په یادو غونډو کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختیا او د ډیموکراټیک حکومت د پیاوړي کولو لپاره د پیسو او مرستو ژمنې شوي دي. خو په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه به د افغانستان اوسنی حالاتو ته څنګه جواب وایي؟
زدا اوس نه سمول چې دا اسلامي مملک به هم د دنیا سره دا ډیماند کوي چې د افغانستان د کوم موجوده دولت دی هغه د تسلیم شي، هغه د ومنل شي. دا زنه سمول، البته دا ممکن ده چې دا یو زمينه به هوار اسلامی ممالک پہ یو ځای او دغه پہ یو واس خبر وو کې او افغانستان د سبات د پاره دا مطالبه وو چې او کم از کم د افغانستان حکومت منل سمخ کې دا هغه چې کوم بشري ضرورت دي ضرورتونه دي هغه دې پوره شي.
آیا په دې غونډه کې به د جمهوریت دیموکراسي کوم ایشو چې دا
دا به خبرې وشي؟ خدا دې چې که تاسو وای سي میجارټي وګورئ خو هلته خو جمهوریت نشته. میجارټي آف د وای سي ممالک چې دي پنځوس ملکونه دي. نو مطلب دا چې بیا خندا راځي.
د اسلام آباد غونډې ته د امریکا، روسیا او چین سره سره نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق یا IMF او طالبانو ته هم د ګډون لپاره بلنه ورکړلې شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد نوې جوړ شوې ډلې جبا مقاومت ملي افغانستان ته بلنه نه ده ورکړلې شوې. د یاد سازمان مشر احمد مسعود ویلي د غونډې هرکلی کوي، خو خو د غونډي په ځای یعنی پاکستان باندې نیوکی لري او وای پکار نه وا چې د یادی غونډي ځای پاکستان وې.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د طالبانو ته بلنه ورکړې و چې کابل ته دننسي څو د چور تالان مخه ونیول سي. د کرزی په وینا د جمهور رئیس اشرف غنی وتل هر څه بدل کړل. له بلې خوا ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو لاراته ګروسته د افغان پوځ تر سلو زیات غړي وژل سوي دي. د یو بل خبر لمخه د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې اوس 90% افغانان کافي خواړه نه لري. نور حال پر پورت کوي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د طالبانو ته بلنه ورکړې و چې په 13 اگست میاشت کې د افغانستان پلازمینه کابل ته ننوځي او هلته د تاوتریخوالي او چور تالان مخنیوي وکړي او د خلکو امنیت وساتي. ښاغلی کرزی له اسوسییټډ پریس سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي طالب مشرانو ډاډ ورکړای وو چې وسلوال به کابل ته نه ننوځي. غازیات کړه ولسمشر محمد اشرف غنی ناڅاپه او د تمه خلاف لقابل اوت او ورسره ټول جکپوري چارواکي هم بلاړل.
It was a request to come in and protect.
همدال عامل شو چې د افغانستان په پلازمینه کې حکومتي او امنیتي ادارې فلج شوي او ما په خپل طالبانو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ننوځي.
حامد کرزی ویلی چې دای او عبد الله عبد الله دوحه کې د طالبانو لمشرانو سره اړیکه کې وو او پلان دا و چې طالبان له حکومت سره د یو سیاسي جوړجاړي پر بنسټ کابل ته ننوځي.
ابسولوټلی
پلان دا و چې زه او عبد الله عبد الله د ګیس پر 15 نیټه دوحه ته ولاړ شو او د طالب مشرانو سره د سیاسي جوړجاړي په اړه ورستې پریکړه وکړو. خو پر هماغه ورځ ماسپښین مهال ګنګوسې خورې شوې چې ولسمشر غنی له واده وتلې دی. ما د کورنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې او وروسته پوښتنه وکړه چې د کابل د پولیسو د مشر په ګډون ټول چارواکي له پلازمینه وتلي او د وخت شرامنسته شوي.
کرزی ویلی کاو ولسمشر غنی واد کې پاتې شوی وای نو ډیر احتمال و چې له طالبانو سره جوړجاړی وشي او نظام پر ځای پاتې شي، ځکه د په وینا دوحه کې د طالبانو مشران هم همدې ته پټم وو. حامد کرزی اسوسییټډ پریس ته ویلي اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي نو نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له دې ډلې سره تعامل وکړي او د بشري ناورین مخه ونیسي. خو آیا طالبان به وشي کړای د نړیوالو اندېښنې رفع کړي؟ نړۍ په کومو شرطونو د طالبانو سره تعامل کولای شي؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري طالبان د مخکنی حکومت د څباندې سل امنیتی او دفاعي سرتیرو او کارکونکو په وژلو تورن کړی دي.
سره له دې چې طالبانو عمومي بخنه اعلان کړه خو لا هم په افغانستان کې د دوامدار صحرایي محکمو د وژنو په اړه اندېښمن یو. د اګست او نومبر په میاشت کې د افغانستان د مخکنی حکومت سل سرتیري او کارکونکي وژل شوي چې لږ تر لږه په 2 وژنو کې طالبان ګرم ګڼل شوي دي. په ځینو پېښو کې مړي عام زړول شوي.
د طالبانو ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر کې لیکلی و چې طالبان د عمومي بخنې فرمان ته ژمن دي او د مخکنی حکومت غړي به نه زورول کیږي. په جنیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر حکومت استازي نصیر احمد اندیشه په طالبانو د ادفي وژنو او د جبري تری تم کولو په ګډون د یو لړ بشري سرغړاونو تور لګولای.
د بیلګې په توګه د عمومي بخنې د ادعاو برعکس دوی د تاوتریخوالي او غشاخیستنې دوره بیا پیل کړه. دا اعدامونه او د جبري ورکېدو ثبت شوې پیښې په ځانګړې توګه د حکومتي او امنیتي ځواکونو او د لګکیو جبري بې ځایه کېدل د دوی د کمپاین یوازې یو کوچنۍ برخه ده.
خو د طالبانو د راتګ سره اقتصادي او بشري ناورین هم په عام ولس سیوری غوړولای. دا خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خوړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتیدونکو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال لیو ناورین سره مخامخ کړي.
د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 90% افغانان کافي خوړه نه لري او د هر لس کورنۍ له جملې څخه اووه خوړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بې وزله کوي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی کله افغانستان سره بیړنۍ مرسته ونشي لوی بشری ناورین به جوړ شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ل امریکا غوښتي چې د افغانستان کنکل شوې شتمنۍ پریږدي. ښاغلی متقی ویلي دي چې دا ډول بندیزونه د افغانستان او نړۍ په زیان دي، او امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو ته لمخکې ویلي وو کله پوځي لارې واک ترلاسه کړ په افغانستان باندې به مهمې بشري مرستې بندې شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د نیوزیلند حکومت هغه افغان ته د هغه هیواد د شجاعت او مړانې تر ټولو لوړ نشان ورکړ چې په 1998 لمریز کال کې د کرایس چرچ د ښار پر یو جماعت باندې لمرګانۍ حملې څخه وروسته یې پر حمله کوونکي پسې چې ځان یې تیښته ته برابره وه منډه کړله او ونیوی. لسیدنی څخه به په دې اړه د خبریال فلمر سر د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ولولي.
د عبدالعزیز په نوم د افغان ځوان د هغو لسو کسانو په جمله کې شامل دی چې د 1998 لمریز کال په پسرلي کې د کراس چرچ د ښار په دوو جماعتونو باندې د یو ټوپکوالا د حملې په دوران کې عملاً خپل زړورتیا وښودله. د کراس چرچ د ښار د لینوډ د اسلامي مرکز په جامع جماعت باندې په خونړۍ حمله کې 50 تنه لمونځ کوونکي ووژل شو، او یو بل کس په همدغه ښار کې د انور په جماعت باندې د حملې په دوران کې ووژل شو. عبدالعزیز چې له افغانستان نه وتلی او په نوی زیلاند کې ژوند کو، کله چې ټوپکوالا ډزې پیل کړلې او یو شمېر لمونځ کوونکي ووژل شو، هغه د جماعت دننه د کریډیټ کارډونو بکس راواخست او پر حمله کوونکي باندې وار کړ. حمله کوونکي منډه کړه او خپل ټوپک یې وغورځو. عبدالعزیز یې ټوپک راپورته کړ او پسې شو. د نوی زیلاند صدر اعظم میرمن جسیندا اردن عبدالعزیز ته د نیوزیلاند کراس په نوم د شجاعت او متانت لوړ نښان د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وروباخو. عبدالعزیز د نیوزیلاند له رادیو سره په مرکه کې ویل چې هغه صرف دومره غوښتل چې د نورو لمونځ کوونکو ژوند وژغوري.
We would lose a lot of our brothers and sisters, including myself as well. On that time I'll be honest.
مو وړه وای کما دا اقدام نه وکړې زما په شمول ممکن چې لانور زیات ورونه او خیندې په جماعت کې دننه وژل شي وي. کله اختیار خبر راځو کوم په دغه شیبه کې لما سره پزړه کې د خپل مرګ هیڅ ډول احساس او خطر نه موجود. کله چې حمله کوونکي د النور په جامع جماعت باندې برید وکړ نو د نعیم رشید په نوم یو لمونځ کوونکي لاره ډب کړه. ټوپکوالا پر ډزې وکړې او ځای پر ځای وژو. د نیوزیلند حکومت نوموړي ته هم لمبرت نه وستا د شجاعت او مړانې مډال اورباخه. د نعیم رشید د زړورتیا په وجه باندې د یو ګڼ شمېر نورو لمونځ کوونکو ژوند د ټوپکوالا له حملو نه وژغورل شو. د هغه کونډې میرمن امبرین نعیم د مډال د قبلولو په مراسمو کې په یوه بیان کې ویل چې دا نښان یوازې زما د میړه لپاره نه بلکې د هر هغه کس لپاره دی چې سوله خوښوي او د نفرت او کرکې په خلاف مقاومت کوي. صدر اعظم جسیندا اردن په خپل وینا کې ویل چې هغه خپل خلوص او متانت وښوده. د برنټن ټارنټ په نوم حمله کوونکی چې په نژادي تعصب او توپیر باندې عقیده لري د اصلیا تبع دی، او دا وخت په زندان کې د دغه حملو په جرم د ابدي حبس سزا تیروي. چارواکي وایي که مخه نه ونیول شوی ممکن چې څلوېښتن نور لمونځ کوونکي هم د انور په جماعت کې وژل شوي وي. زیاتره وژل شوي کسان د مختلفو هیوادونو مهاجرین دي چې په خپلو هیوادونو کې د جنگ او تشدد له امله نوي زیلاند ته مهاجرت کړی و. د محکمې قاضي برنټن ټارنټا د ابدي حبس د سزا او رولو په وخت د نوموړي اعمال غیر انساني وبلل او ویل چې هیڅکله به هم له زندان نه آزاد نشي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپریږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 15.5 اویا.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي. رپورټونه ته دوام ورکوو. اوکراین خبرداري ورکړي ک روسیا یرغل پر وکړي په ټوله سیمه کې به د امنیت بشری وضعیت او بشری حقوقو لپاره ناوړه عواقب ولري. د امریکا جغ خبریالی لیزا شلین په دې باب له ژنیو څخه رپورټ راستولی. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د چهارشنبه په ورځ د اوکراین په وضعیت خبري وکړه او د دې هیواد په سرحد کې د روسیې د پوځي تحرکاتو او سرتیرو د شمیر په ډیروالي انتقادونه وکړل. په غونډه کې د متحده ایالاتو او برتانیې استازو د اوکراین سره ملاتړ وشود، خو د روسیې استازي بیا دا موضوع په بشپړ توګه له پامه وغورځوله. دا غونډه په دې خطر رابلل سوې وه چې په اوکراین کې د بشري وضعیت په هکله بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري مشري نیدا الناشف په اوکراین کې د مدني سولې او اساسي ازادۍ په حق لپاره رپورت چې په خورا متوازنه توګه برابر شوی وو د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړ. میرمن الناشف د اوکراین په حکومتي چارواکو انتقاد وکړ چې په مطبوعاتو کې په انتقادي نظریو او د بیان په ازادۍ محدودیتونه وضع کړي او هم یې د مخالفو سیاسي ګوندونو په استازو بریدونه کړي. د ملګر ملتونو د جکپوري چارواکي همدارنګ په خپل خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې په هغو سیمو کې د وضعیت په حق له خبري وکړي چې ځانونه جمهوریتونه بولي او د روسیې حکومت یې تر شا ولاړ دی. هغه په دې سیمو کې د بیان د ازادۍ په نشټوالي او په خپل سر توګه د ټولنیزو شبکو کارکونکو نیول وغندل چې په انټرنیټ کې خپل نظریه څرګندولې. د ملګر ملتونو د دې چارواکي تر ټولو جدي انتقادونه پر روسیې او د دې هیواد لخوا په غیر قانوني توګه د کریمیا او د سواتوپول د شهرونو قبضه کولو په حق لوه. هغه وویل
We continue to document violations of international human rights.
موږ نړیوالو بشري حقوقو او نړیوالو بشري قوانینو د سرغړونو په مستند کېدو اخته یو. هغه خبري اعلان چې انتقادي نظرونه یې درلودل او یې خپل مخالفت خوده سارل کی جنایی تحقیقات ری کیدل نیول کیدل کریمیا ته د داخله دو اجازه ورته نور کول کیده او یا هم د دې سیمینه شړل شي وی.
میرمن الناشف د اوکراین په سرحد کې د روسیې د شاوخوا سلو زرو سرتیرو او نظامی وسایلو د ځای پر ځای کولو په حق له خبري و نه کړي، خو په غونډه کې ګډونوالو په دې حق له تاوده او جدي بحثونه وکړل. په غونډه کې د برتانیې استازي وویل چې هواجه په اوکراین کې وضعیت د نږدې څخه ساري او د روسي اقدامات د نړیوال امنیت لپاره خطر وبلي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. زموږ بل خبرونه چې تاسو ته معلومه ده چې تاسو لپاره ده، د تاسو جغ خبرونه کولی سي ودی خبرونه ته تاسو په 001 202 شپږ یو دیش پوج دیش باندې زنګ وهي او خپل نظرونه او هغه پیشنهادونه چې تاسو لري په دې خبرونه کې په خپل اواز تاسو ثبت کړئ. هله د چې خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.